Per me du la spagesse da asa di radio trano da stano da xparawana mo tribu yue bajeda tribu bajeba pa xparawana ki da noro razo p khilaf che mamulan da du la subajo tsxa tribu baje puri pashtino musiqi xparije pa nan xparawana ki د ازادي راجی مجله خبرو په دې مجله کې تاسو بیل بیل فرهنګي او کلتوري مطالب اوریدلای شئ تر هغه مخکې خبرونه لرو سالی محمد سالی د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي
زما سلامونه هم ومنې په فایل کې د خبرونو لنډیز د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بیا رغونې په لسګونو پروژې عملي کیږي د کندهار د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره د مشرانو جرګې او هیات دغه ولایت ته رسیدلی د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د کندهار د پوره کنټرول لپاره لومړنۍ هلې ځلې پیل کړې په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري د ایران د سیاسي مخالفانو مشر له خپلو پلویانو د نویو مظاهرو غوښتنه کړې بشپړ خبرونه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جرمني په مالی مرسته د 430 ملیون یورو په لګښت د بیا رغونې پروژې عملي کیږي د پژواک خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د جرمني ځواکونو یو قومندان ویلي په روان میلادي کال کې به د شمال په 9 ولایتونو کې د اوبو لګولو برېښنا بند جوړولو او افغان ځواکونو پر روزنې زیات لګښت وسي او دغه پیسې به د جرمني لخوا ورکول کیږي په راپور کې ویل شوی چې د ولسوالۍ ترمنځ به د عمومي سړکونو جوړونه هم پیل سي او د امریکا زر تازه دمه سرتیر ریبا په شمالي ولایتونو کې د امنیت ساتنې چارې سمبال کړي د افغانستان د مشرانو جرګې د امنیتي کمیسیون یو تکسیز هیات پرون کندهار ته ولاړ چې په دې ولایت کې د خراب امنیتي وضعیت عوامل وڅېړي او وروسته مرکزی حکومت ته د حل لارو چارو په برخه کې مشورې ورکړي د دې هیات یو غړي شیر محمد اخونزاده وویل په کندهار کې د امنیتي ځواکونو زیاتوالي ته زیات ضرورت لیدل کیږي
د کندهار وځي اساسي چاره غواړي د کندهار د پولیسو تشکیل د اردو ملي زیاتوالي دلته د نور لیوا ورتګ او دغه رقم د امنیتي ملي تقویہ کول قومون څخه کومه کول دا یو ضرورت ده باید د کندهار په ټولو سیمو کې امن راشي
د هیات پرون په کندهار کې یو خبری کانفرنس د شار له امنیتی وضعیت څخه د خپل ارزیابي نتایج څرګند کړل تر دې مخکې د افغانستان د کورونای چارو وزیر محمد انیف اتمر هم دغه ولایت ته په سفر کې د امنیت دروستلو او ځواکونو د زیاتولو ډاټ ورکړی وو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکرسل وایي چې په تدریجي ډول د کندهار د پوره کنټرولولو لپاره د دوی لومړنۍ هلې ځلې پیل سوې دي د کندهار ولایت عملیات د دې هېواد د اتکلنې جګړې د مسیر یا لوري د بدلولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ تر ټولو حساسه ازموینه ګڼل کیږي جنرال مکرسل د ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبرلاند ته وویل د کندهار د پوځي عملیاتو لپاره هلې ځلې مخکې لا پیل سوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي روسیې او امریکا له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاق مخنیوي په برخه کې خپل همکاري زیاته کړې ده ویل سی د امریکا او روسیې چارواکي به په ګډه له افغانستان څخه روسیې ته مخدره موادو د قاچاق په برخه کې خپل استخباراتي معلومات سره شریکوي کلینټن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې هغې وړاندې وویل دا د روسیې خلکو ته هم مهم دي او امریکا ژمنه کوي چې د روسیې له حکومت سره به د دې ستونزې د حل په برخه کې پوره همکاري کوي د روسیې خبري اژانس انټرفاکس زیاتوي یقینا د افغانستان په برخه کې د روسیې او امریکا دغه همکاري به له افغانستان د نشي مواد قاچاق کم کړي او سم د سیمه ونړي سورستي خبرونه د ایران د سیاسي مخالفانو مشر میر حسین موسوی پر خپل پلویانو په نیول مریض کال کې د حکومت پر ضد د نورو مظاهرو ژغ کړي په هغه بیان کې چې د نیوي کال په مناسبت د نوموړي په انټرنیټي پاڼه کې خبر شوی موسوی ویلي نوې کال د کوششونو او مقاومتونو کال دی موسوی او نور سیاسي مخالفانو د ایران حکومت تورن کړي چې د جوندي میاشتې په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې محمود احمدی نژاد د دویم ځل لپاره د ولسمشري مقام ته ورسوه دی وی احمدی نژاد ورته د منلو وړ مشر نه دی د درغلیو لتورونو وروسته ګڼ خلک کوڅو ته په مظاهره ووتل چې د راپورونو پر اساس په سلګونو مظاهره چان ونیول سول او تر سلو زیات وسم په بند کې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون وویل دغه هیواد به له امریکا سره په اوږد مهال کې په پراخه کچه همکاري جاری وساتي قریشی وای زه په دې باور يم زموږ آینده خبرې به د دوړ لور ته د ډاډ وړ او باور د ډاډ او زمينه د ډاډ او باور زمينه برابر کی موږ ټول خو د حسین په تمه یو موږ باید خپل همکاري زیاته کړو ځکه زموږ متقابل او دوامدار ګټه تضمینوي تاکل سوی د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشی او د هغه سیال هیلری کلینټن د مارچ پر 24مه په ستراتیژیکو همکاریو په واشنگټن کې خبري وکړي راپورونه وایي پاکستان به په لسو حیاتي ساحو کې د همکاري وړاندیزونه ولري د تروریزم په وړاندې مبارزې څخه رانیولې تر انرژي اقتصاد پوهنې زراعتي او مخابراتي مسایلو دغه راز سیمه ییزې همکاري غوندې نور مسایل باندې به هم خبرې وسي دواړه هیوادونه په افغانستان کې نږدې همکاري سره لري خو بیا هم په منځ کې ځینې شکونه او ستونزې شته نو ځکه د سختریزو په وړاندې کله ناکله جګړه زیاته موثره نه تمامېږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن مسکو ته د خپل دوه ورځنی سفر په پای کې له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي دوی به شاید د اټومي وسلو پر یو نوي تړون خبرې وکړي چې میرمن کلینټن وویل ډیر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم له روسیې او متحده ایالاتو غوښتنه کړې چې ډیر ژر د اټومي وسلو د کنټرول تړون لاسلیک کړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو پرون یو نوی قانون لاسلیک کړ چې د 1.8 میلیارد ډالر په ارزښت پیسې به په امریکا کې د کارمندنې په برخه کې مصرف شي په سپینې ماڼۍ کې په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې اوباما وویل اقتصاد تر یوه حده د پرمختګ په حال کې دی خو د نوموړي په وینا عام امریکایان اوس هم د اقتصادي ستونزو دروند بار پر اوږو وړي اروپایي ټولنه به دا سړي چې آیا د بوزنیا اوسیدونکو ته د اپریل له نیمایي له ویزې پرته اروپایي هیوادونو ته د سفر جواز ورکړي او کنه د اروپایي ټولنې یو کمشنر د بوزنیا په پایتخت کې د دې هیواد له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته دغه خبره وکړه نوموړي وویل دا په ارزونې او څېړنې پورې اړه لري او په دې برخه کې د اقداماتو لپاره به د اروپایي ټولنې او پارلمان ته یو غشتنلیک وړاندې سي نوموړي وویل بوزنیا له ویزې پرته اروپایي هیوادونو ته د سفر لپاره مهم شرایط پوره کړي او د بوزنیا د خلکو په برخه کې به یو مثبته پریکړه وسي او روسي خبردا چې اسرایلی جنگي الوتکو یو ور بیا پر غزه باندې راکټي حمله کړي خو رپورټونه وایي چې په دې حملو کې چا ته زیان نه رسیدلې د رپورټونو پر اساس الوتکو د خان یونس پر شارګوټي کې اهداف پنشه کړي وو دا په داسې حال کې چې پرون له فلسطینی لوري د اسرایل په خاورې کې پر راکټي حمله کې یو تالنډي کارګر ووژل شو په غزه کې وسلوالو د دې حمله مسولیت منلې ده
سات 12 بجې او و دقیقې دی د خبرونه مو تر 2 بجې ده تر 2 بجې به په خبرونه کې د افغانستان پر حالاتو ځنی تر ټولو ورستي رپورټونه چې مشتره رسیدلې دي درته وړاندې کړو او همدارس د ازادي رادیوي مجله خبرو تاسو به تر 2 بجې په ویلا بیلو پوزلو پورو مطلب خبر سي نو هیله ده چې د خبرونه تر پایه د ازادي رادیو سره اوسئ او د افغانستان او سیمه پر حالاتو بزن خبر کړی د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د امنیت د تامین لپاره سیمه ته د امریکا د متحده ایالاتو د لسهاو تازه دمو ځواکونو د تک خبر ورکول شوی دی چارواکو ویلي چې شمال ته د دې تازه دمو عسکرو له تک سره په سیمه کې د امنیت لپاره مثبت تغییر راسي د ازادي رادیو خبريال سمیع الله غشتون له مزار شریفه په دې ارتباط رپورت لري
په شمال او شمال ختیز ویلاتونو کې د حساب ځواکونو قماندان په دغه ویلاتونو کې د نړیوالو سولې ساتو ځواکونو په چوکاټ کې د امریکای متحده ایالاتو د زرتونو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړ په مزار شریف کې د مارمول په پوځي اډه کې د حساب ځواکونو قماندان جنرال لایدن برګر په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل چې افغانستان ته د امریکای متحده ایالاتو د 10000 پوځیانو د راتلو څخه 3000 امریکایي پوځیان په شمال ویلاتونو کې ځای پر ځای کیږي چې دغه پوځیان د لوجستیکی او اکمالاتی برخه لمړی د 1000 تنه را رسیدلې دي د حساب قماندان وایي چې دغه را رسیدلې امریکایي پوځیان د شمال او شمال ختیز په درې ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي
and they will deploy out to the Kunduz and Baghlan area as well as to
the Afghanistan په شمال کې د امریکای متحده ایالاتو زیات شوی پوځیان د دغه سیمو درې ولایتونو قندوز بغلان او پاریاب ته استول کیږي تر څو د افغان امنیتي ارګانونو سره په همغږي د ښه او ډاډمن امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي نو موړي زیاته کچې دغه پوځیان د راتلو او زیاتې دوه څخه اصلي هدف د افغان امنیتي ارګانونو روزل او پیاوړي کېدل دي کله چې نړیوال سولې ساتي ځواکونه افغانستان امنیتی چاره افغانی پوځیانو ته سپاري، نو باید افغان امنیتی ارګانونه په خپلواکه توګه د امنیت د ټینګښت توان ولري. په همدې توګه په شمال کې د ایساب ځواکونو قمندان جرمني جنرال وویل چې افغانستان ته د آلمان هیواد پوځیانو د زیاتېدو کارونه بشپړ او چمتو شوي دي، چې د 1500 آلمانی پوځیان به په دې نږدې راتلونکو کې افغانستان ته راوستول شي.
او اوس هم په کندهار او زابل کې د څو عمده او تر ټولو وروستیو امنیتي پیښو رپورټ له سیمې زموږ خبریال وړاندې کوي.
د زابل د والي ویان محمد جان رسولیار وایي چې امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان هغه مهال د دې ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې نیولی دي چې د نوموړي په خبره د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. رسولیار وایي چې له نیول سوو کسانو یوه اراده ټونس موټر او درې ارادې موټر سایکلان هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. له بل پلوه په کندهار کې د ملي امنیت لخوا په یو خپره سوې خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د جمعې په ماښام یې د بولډک کندهار پر لویه لاره د ارغسان د پله په سیمه کې له یوه کورولا موټر څخه چاودېدونکي مواد ترلاسه کړي دي. سرچینه وایي چې مواد د میوې په کریټونو کې ځای پر ځای سوي وو چې اتو تنو لېږدونکو غوښتل کندهار ښار ته یې ننه باسي. دوی وایي چې له نیول سوو کسانو څخه پوښتنې ګروېژنې روانې دي. هاخوا نن سهار د زابل په شاجي ولسوالۍ کې د ملي اردو په یوه کاروان د مین چاودنه سوې ده. د والي ویان محمد جان رسولیار وایي چې مرګ ژوبله یې نه درلوده، خو کار یوسف احمدي وایي چې 15 دولتي سرتیری وجدی دی. طالب ویان دا وکړه چې په نو بهار او میوند ولسوالیو کې نړیوالو سرتیرو ته درنه مرشوب لاړولې ده، خو چارواکو یې خبره ناسمه وبلله.
په خبرونه کې څو دقیقې نورې د ازادي راډیوي مجلې پورې لرو. د نوروز مخکې مبارکي درته وایم، او د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې به تاسو د نوروز لپاره د یو ځانګړي پروګرام اوریدونکي اوسئ. موږ په دې ارتباط خاص پروګرام لرو، نو دا پروګرام مه هیروئ. او دا چې د ننګرهار والی ګلاغا شیرزی هم د نوروز لپاره د ځانګړو پروګرامونو خبر ورکوي. دا چې د ننګرهار په ولایت کې به څه پروګرامونه وي، دا به له سیمې د ازادي راډیو خبریال محمد داود وفا وایي.
ننګرهار والی ګلاغا شیرزی د نوروز ورځې د لمانځنې لپاره د پراخه ترتیباتو خبر ورکړی. د پنځشنبه په ورځ ویل د نوروز په ورځ به د بیلابیلو هنري او تفریحي پروګرامونو ترڅنګ هغه حکومتي مامورین هم ولمانځي چې په کارونو کې وړتیا ښودلې. ده ویل
انشاءالله خلکو هغه انسان او هغه چا چې په تېر کال کې ښه کارونه کړي غوږ به مډالونه ورکړو او تحفې به ورکړو او ښه جشن مې جوړ کړی دي، ښه هنرمندان درته راغوښتي دي، او انشاءالله دوې شپې دوې غرمې به ډوډۍ هم درکړمه که زر که دوه کله غرې ننګرهار
ولایت اوسیدونکي هم د نوروز لمانځنې ته خوشاله دي. دوه تنو ازادي راډیو ته ویل
ورځ کې زمونږ سات ډیر خطیری او د خلکو نه مې غوښتنه داده چې د تیر کال کې څه کړهونه او هر څه چې وو هغه د هیر کې او د نوي کال لپاره تنظیمات ونیسي. د نوي کال باید په ډیر خوشحالي او خوښي پیل کړي.
زما نوم صلحه ده، زه د نوي کال راتلو لپاره ډېر زیات خوشحاله یم. زه صلحه ده لپاره ډېر زیات خوشحاله یم او ټول افغانان سره هیله لرم دا کال ډېر په خوشحالۍ سره پیل کړي. او زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کال کې ټول افغانان د صلحه لپاره کار وکړي.
ننګرهار چارواکي وایي د نوروز لپاره یې امنیتي ترتیبات هم نیولي او هیله کوي چې د امنیت په فضا کې به پکې ټول افغان ولس ګډون وکړي.
له ننګرهار مو د نوروز لپاره د والي ګلاغا شیرزی د ځانګړو ترتیباتو واورېدل.
Thank you. آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. په آزادی رادیویی مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د فیمینیزم په اړه بحث، د نامتو سندرغاړي زرڅانګې په باب له واشنگتن څخه د هارون باچا ریپورت، د ماشومانو د لوبو د وسایلو په اړه له ډاکټر محب الله اصغم سره زموږ د همکار اجمل تورمان مرکه، په لندن کې د یوې ادبي ناستې راپور او یوه ښکلې کیسه اوري. د اونۍ فرهنګي خبرونه فریده سیفی لولي.
د افغان ولسمشر ویاند وحید عمر د تیرې شنبې په ورځ وویل چې حکومت په رسنیو باندې د تروریستي پیښو د خپرولو په اړه لګول شوي محدودیتونه بیرته لرې کړي دي. ده وویل چې د پریکړه وروسته له هغې وشوه چې حکومت د افغانستان د رسنیو له استازو، خبري ټولنو او جګپوړو مقاماتو سره سلا مشورې وکړي. له بلې خوا څو ورځې د مخه په کابل کې اعلان وشو چې اطلاعات فرهنګ وزارت، امنیتي مقاماتو او د رسنیو استازو په شریکه پریکړه کړې ده چې رسنۍ دې د زړه بوګنو کو تروریستي حوادثو د تصویرونو له خبرولو ډډه وکړي. ځینې کسان په چارواکو نیوکه کوي چې په تیرو څو ورځو کې د تروریستي حملو د انځورونو د خبرولو یا نه خبرولو په اړه په خپلو فیصلو کې څو ځله تغییر راوستی دی. په لندن کې یوې خیریه ټولنې 6000 پاوند په دې نیت راټول کړي دي چې په جلال آباد کې د نجونو او مېرمنو لپاره یو مجهز کتابتون جوړ کړي. د فرست ویتنس په نوم بریتانوي خیریه مؤسسې د پیسې تیر اونۍ له یو شمیر خیرمنو کسانو ترلاسه کړي دي. دغه مؤسسه غواړي چې د نوموړي کتابتون د جوړولو لپاره ټول 6000 پاوند راغونډ کړي. په جلال آباد کې د ښځو لپاره د ځانګړي کتابتون د جوړولو د پروژې مشري بریتانوي خبریاله ایوان ریډلی کوي. مېرمن ریټلی وایي چې دوی پتیلې ده چې په 6000 پاوند باندې به داسې کتابتون جوړ کړي چې په کمپیوټرونو باندې مجهز وي او په زرګونو علمي، اسلامي او ادبي کتابونه پکې مطالعه ته ایښي وي. ایوان ریډلی هغه انګریزي خبریاله ده چې د طالبانو د ادارې د ړنګېدو په ورځو کې په جلال آباد کې د طالبانو د ادارې مامورینو نیولې او د څو ورځو په مخې بندې کړې وه. په کابل کې د علي حجویری غزنوی نړیوال سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار د ولسمشر حامد کرزی په پیغام سره چې د اطلاعات فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین ولوست د تیر یک شنبه پورس پیل شو. د ولسمشر حامد کرزی په پیغام کې راغلی دی چې د خوشحالۍ زیده چې د افغانستان فرهنګي مؤسسې په پرلپسې توګه د دې هیواد د نومیالیو شخصیتونو د لمانځنې غونډې جوړوي. علي حجویری چې په داتا گنج بخش مشهور دی او په لاهور کې مقبره ده، د 15 هجري قمري پیړۍ اوسیدونکی و. د کشف المحجوب په نوم مشهور عرفانی اثر لیکوال دی. په زابل کې د بادام ګل کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې په کلات خار کې جوړ شوه، د شیر او د پسلګونو مینوالو برخه واخیسته. د غونډې په پای کې پریکړه وشوه چې په غونډې کې ویل شوي شیرونه به په کتابي بڼه چاپیږي. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې د پسرلي د موسم پر رسیدو سره په مختلفو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې کیږي. دغه دود له تیرو اتو کلونو په زابل کې هم پیل شوی دی. او په کوټه کې د چراغونو اوخ کې پنوم شپږ سوه شپږ اویا څلوریزو یوه مجموعه چاپ شوه. دغه ټولګه چې لمر ټولنې خپره کړې ده، د ځوانو شاعرانو بارکوال میاخیل او رحمت مندوخیل شریکه شاعري ده. څلوریزه که څه هم د پښتو شعر یو مهم صنف دی، خو تر اوسه پورې داسې ټولګې ډېرې لږې خپرې شوې دي چې یوازې دي څلوریزې پکې وي.
تیرونی په لندن کې د لومړي ځل لپاره د یو افغان لیکوال په یو لنډه کیسه باندې چې په انګریزي ژباړل شوې و برتنوي لیکوالو د نقد غونډه جوړه کړه. دغه کیسه چې عبدالوکیل سولمل شینواری لیکلې ده، د هغه د 50 میلیونه په نوم کتاب کې خپره شوې ده. د 50 میلیونه په نوم کتاب د لیکوال د 12 کیسو ټولګه ده چې دوه میاشتې د مخه په انګلستان او امریکا کې انګلیسي ترجمه خپره شوه او تر اوسه په زرګونو ټوکه خرڅه شوې ده. د نقد د دې غونډې حال په لندن کې زموږ همکار حنان حبیب زایرا کوي.
د 12 کیسو د دې ټولګې له منځه د سلیپینګ اراوند په نامه یوه کیسه نقد ته وړاندې شوه. برتانوي ناول لیکونکي موریس رابرټ دغه کیسه د غونډې ګډونوالو ته واوروله. په دې کیسه کې د کورنۍ د نارینه غړو ناعادلانه چلند انځور شوی چې د ښځینه غړې په مقابل کې ترسره کوي. په دې کیسه کې یو ورور د ناروا اړیکو په شک د خپلې خور پر وژنه لاس پورې کوي. د دې کیسې په اورېدو سره د ټولنې غړي د څو دقو لپاره حق پک پاتې شول، خو دغه چوپتیا لیکوالې بی ټي بریور په دې پوښتنې ماته کړه. دا وایي آیا زه پوښتنه کولی شم چې دغه کیسه په دغه پیړۍ کې ده؟ نن آیا دا شیان اوس پیښېږي؟ د مونیکا بن روز په نامه لیکوالې وویل د دوی په ټولنه کې خلک د افغانانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. دا وایي تاسو پوهیږئ، خبره دا ده چې له یوې خوا میړونه هغه څه کوي چې زړه یې غواړي. د کورنیو جوړښت همداسې دی او نارینه نه غواړي چې دغه جوړښت له لاسه ورکړي. موږ هیڅکله داسې نه وو. ښځې دلته ټیټې ساتل شوي دي خو وژل شوي نه دي. د افغانستان په ټولنه کې د کورنۍ د مشرانو یا اشخاصو لخوا ډېر ځلې د شک پر بنسټ داسې پرېکړې د یو چا د ژوند په اړه کیږي چې د لویدیځ په ټولنو کې یوازې ځانګړې محکمې واک او اختیار لري. بی ټي بریور د ون ټوی ان دی واټر یا یوه پښه په اوبو کې په نامه کتاب لیکواله ده. نوموړې وایي ما د هغه کیسه د واقعیت له مخې د غچ اخیستلو په برخه کې خوښه نه کړه. د بخښنې او سوله ییز انساني چلند لپاره هیڅ ډول پاملرنه نه لري، په ځانګړي ډول د ښځو په اړه. ما دا د نه منلو وړ وموندله چې نن هم دغسې کلتور شته دی. دا داسې کلتور دی چې دلته نشته او کوي هم ترسره کوونکي ته یې باید لږ تر لږه د مرګ سزا ورکړل شي یا د 55 یا داسې نورو کلونو لپاره په زندان کې واچول شي. نایجل هانسن د برتانیا یو پوخ کیسه لیکونکی دی. د ده کیسې په مشهورو امریکایي او برتانوي مجلو او اخبارونو کې چاپیږي. نوموړی وایي زه فکر کوم لیکوال تر یو ځایه د تمدن د اغېز لاندې راغلی. په بشپړې هیلې سره لیکوال هڅه کړې چې نړۍ بدله کړي او ووایي چې دا شیان ناسم دي، خو بې شکه هلته داسې خلک شته چې ظاهرا وایي دوی ریښتینی دي، که نه نو دا کارونه به نه ترسره کېدل. خو موږ ته په لویدیځ کې وژنه وژنه ده. یو قضایي پلاوی پرېکړه کوي، خو د عبدل په کیسه کې خپله خلک ټول ټول قضایي چارې، څارنوالۍ چارې او اعدامول هم
کوي.
برطانوي شاعر شیل نیوټن وایي د ښاغلي شینواري د کیسو کرکټرونه د ظالمانه چلند له لارې پر ټولنه واکمني کوي او د لاس لاندې خلکو په مقابل کې زړه سوایي نه لري. دا وایي د عبدل کیسې ډېرې په زړه پورې دي. د هغه هیواد نارینه په ټولنه کې ډېر درناوی لري. په دودیز ډول د کورنۍ مشر په دې هیواد کې، په انګلستان کې، موږ هڅه کوو چې د ښځې او نارینه ترمنځ یو ډول چلند وکړو. موږ هڅه کوو چې دغه برابري رامنځته کړو، برابري په کار کې، په زده کړه کې او په پوهنه کې، ځکه چې موږ فکر کوو نارینه او ښځې پر راتلونکي نسل د پانګونې په اړه مهم رول لري. دا کتاب له پښتو انګریزي ته ژباړل شوی. دا د افغانستان د ادبیاتو لومړنی اثر دی چې په امریکا او برتانیا کې خپریږي. ډورنس په نامه د کتاب خپرندویه ټولنه وایي تر اوسه یې په زرګونو ګڼې پلورل شوي دي او هیله لري چې دغه شمېره نوره هم لوړه شي. ټاکل شوې ده چې د روانې میلادي میاشتې پر 12مه د بوک مارک په نامه د کتابونو یو مشهور پلورنځی په لندن کې د 50 میلیونه لنډو کیسو په اړه غونډه وکړي. دغه پلورنځی وایي په دې غونډه کې به د برطانوي لیکوالو سربیره د فلسطین، عراق او روسي لیکوال ګډون ولري.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
یوه نوې څېړنه ښیي چې تته رڼا په بنیادم کې د جرم او خطا کولو تمایل پیدا کوي. نور حال د وشمیر شدی په ریپورت کې واوري.
یوه نوې څېړنه ښیي چې بنیادم د بشپړې رڼا په چاپیریال کې د جرم او خطا کولو شوق دومره نه کوي لکه د شمې په څیر تته رڼا کې چې د جرم او خطا د ترسره کولو شوق ور پیدا کیږي. پخوا به ویل کېدل چې انسان هغه وخت د جرم کولو جرأت او حواس کوي چې د نورو له سترګو پناه وي. خو د سایکولوژیکل ساینس د مجلې په تازه ګڼه کې لولو چې تته رڼا هم جرم او خطا ته د وګړي د پارولو خاصیت لري. محققان وایي داسې تصور وکړئ چې په کوټه کې څوک نشته او یو څوک داسې چاته ایمیل لیکي چې هغه د ده خبرې رښتیا دروغ بالکل نشي معلومولی. که په دې حالت کې د کوټې رڼا تته وي، نو دغه سړی د دروغ لیکلو شوق نسبت هغه حالت ته ډېر احساسوي چې په کوټه کې په کافي اندازه رڼا موجوده وي. محققانو د یو ټولګي 4 اتیا کسه شاګردان هم د تتې رڼا په کوټه کې او هم د پوره رڼا په کوټه کې کینول او امتحان ورنه واخیست. دوی ته معلومه شوه چې شاګردانو په کمزوري رڼا کې د نقل کولو شوق ډیر کړی و. د تتې رڼا او خطا عمل ترمنځ په رابطه باندې د تحقیق په وخت څېړونکو ته دا پته هم ولګېده چې که موتورې عینکې په سترګو وي، نو د هغه وخت په نسبت ممکن خطا عمل ته ډېر وهڅېږو چې سپین عینکې مو په سترګو دي. د تورو عینکو د لرلو په وخت ممکن دا احساس را پیدا شي چې د بل چا نه را پام کېږي او څوک مو نه پېژني.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
کیسه لیکوال ډاکټر محیب الله اعظم چې د ماشومانو لپاره هم کیسې لیکي، د طب ډاکټر او د روانشناسي د لیکنو ژباړونکی دی. زموږ همکار اجمل تورمان له هغه سره د ماشومانو د لوبو د سامان په اړه دغه مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب، محب زغم دا چې تاسې ډاکټر یاست او د ارواپوهنې برخه کې هم مطالعه لرئ او دغه شان د ماشوم ادبیات ته هم کار کوئ، ستاسې په اند د لوبو سامانونه د ماشومانو په روحیاتو څه ډول اغیز لري؟
د لوبو سامانونه د ماشومانو په روزنه کې ډېر اغیز لري. مثلا که په نوره دنیا کې، په غربي نړۍ کې د ماشومانو لپاره د لوبې شان چې جوړوي، په هغو باندې حساب لیکي، مثلا 1 2 3 تر لاسو پورې، یا ABC د هرې ژبې توري چې وي هماغه الفبا لیکي. دا په خپله دوی یو څه چمتو کوي د وړکتون او د ښوونځي لپاره او آشناکي تورو سره. بله خبره دا ده چې د لوبې ځینې شیان دي چې هغه مختلف پرزې لري. مثلا موټر دی. یو څه قصه وکړه چې جاپان کې چې د لوبې شیان جوړیږي، فرضاً که موټر جوړیږي د ماشومانو لپاره، هغه نن لکه واقعي موټر همدغسې پرزې لري. ماشومان معمولا عادت لري چې د لوبې شیان ماتوي. دی چې کله د موټر ماتوي چې ګوري په منځ کې څه رقم پرزې دي، یو بل سره څه رقم تړل شوی دي، دا په خپله د دوی فکر ته وده ورکوي. او همدا ویل کېږي چې د جاپان د تخنیکی پرمختګ لاملونه کېدای شي چې دغه دوه شیان پکې رول ولري، یو همدغه د لوبې شیان او بل وایي چې دوی چې د ګلونو ساتنه او روزل د دوی په مذهب کې وایي چې ځای لري، نو ځکه دوی ښکلا پیژندنې سره تړاو پیدا کوي. همدا ده چې د جاپان هر تخنیکی وسیله چې سړی وګوري یو ډول ښکلی دی، ښکلا پکې شته، دا بڼه یې ښکلې جوړوي. او د لوبې هغه سامان چې خشونت او جنگ سره تړاو لري، مثلا تومانچه دی یا ټانک یا جنگی الوتکې، دغه شیان بیا په ماشومانو باندې بد اغیزه کوي. یو خدای په خبرونو کې مې هم داسې خبرونه اوري او ګوري په تلویزیونونو کې چې د مرګ ژوبلې خبر وي پکې، او دوی چې دغه د لوبې شیان هم ګوري او د جنگ اکټ کوي، هماغه سې چې دغه وسلې په جنگ کې کارول کېږي دوی هم هماغه سې کاروي، نو امکان لري چې دوی په روحیې باندې منفي اثر وکړي او دوی چې لوی شي خشونت ورسره مل وي.
نو ستاسو په اند کورنۍ باید څه ډول د لوبې سامانونه د ماشومانو لپاره واخلي؟
هر شی چې باید دې ته فکر وکړي چې آیا دا د ماشوم په ذهن کې د جنگ او د خشونت د دغو شیانو فکر ورته دی کوي که نه، دغو شیانو د مخنیوی کوي. او که چېرې غواړي چې ګټورې لوبې ماشومانو ته پیدا کړي، نو یو خو هماغه د لوبې شیان دي چې حساب ورباندې لیکل شوی، یو دوه درې یا الف بی ورباندې لیکل شوی وي، دا ښه دي. بل داسې د لوبې شیان دي چې داسې وړې ټوټې لري، هغه ټوټې سره یو ځای کېږي، مثلا کورګۍ ورنه جوړیږي، موټر ځینې جوړیږي، فرزند پل ورنه جوړیږي، میز چوکۍ هر څه ځینې جوړیږي. دغسې شیان چې ورته واخلي دا د دوی د فکر په واده کې ډېره مرسته کوي.
بل ډاکټر صاحب، ماشومانو ته اکثره د دوی د کلیزو په جشنونو کې او یا هم په نورو خاصو ورځو کې د کورنۍ لخوا یا د نورو دوستانو لخوا دوی ته د لوبو سامانونه په ډالۍ کې ورکول کیږي، خو د کورنۍ غړي نه پرېږدي چې دغه ماشومان د دغو لوبو سامانونو سره لوبې وکړي، دا یې بره په المارګانو کې ایښي وي او وایي چې دا ماتوي. نو ستاسې په نظر دغه د لوبو سامانونه آیا د همدې لپاره ماشومانو ته نه ورکول کیږي دوی ورسره لوبې وکړي چې دوی دغه د لوبو سامانونه اخلي او په المارګانو کې ږدي؟
یو وخت کې ما خپله همداسې ګمان کاوه چې زموږ لویان چې د ورانول او تخریب سره چې دومره شوقیان دي، نو دا له ماشومتوبه ورته پاتې دي، ځکه خو زموږ ماشومان هم د لوبې شیان ماتوي خرابوي. بیا چې مې کله پوښتنه وکړه د نورو ملکونو ماشومان هم دغسې دي، هغوی هم خپل د لوبې شیان ماتوي، او زما په نظر په دې ماتولو کې هم یوه ګټه شته. دوی خصوصا هغه د لوبې شیان چې په منځ کې نورې پرزې ولري له نورو شیانو جوړ وي چې ماتوي، ګوري چې دا څنګه جوړ شوی، له څه شی نه جوړو، څرنګه جوړو، دا خپله ګمان کوم چې د دوی په فکري وده کې اهمیت لري. او بله دا چې دا خو ستاسو خبره د همدې لپاره وي چې ماشوم ورباندې لوبې کې د دې لپاره نه وي چې په المارۍ کې کېښودل شي.
بل ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې رنګونه د دغو لوبو په سامانونو کې څومره رول لري؟
ګمان کوم چې هر څومره چې بیلابیل رنګونه ولري، ډېر رنګونه ولري، هغومره د ماشومانو په ګټه ده. یو چا ویل اوس مې هېر دي، ویل چې داسې یوه سروې شوې وه چې د هرې ټولنې ماشومان چې په ډېرو رنګونو بلد سي، ډېر رنګونه وپیژني، د هغوی فکري وده وایي چټکه وي تر نورو. یعنی دا خپله د رنګ په خپله په فکر باندې اثر لري، هڅه وشي چې بیلابیل رنګونه د ورته خوښ کړی شي. البته د ارواپوهنې له نظره ځینې رنګونه دي چې د اعصابو د تسکین سبب ګرځي، لکه شین او زرغون رنګ دا ساړه رنګونه دي، او ځینې رنګونه دي چې تحریک کوونکي دي، مثلا سور رنګ د اعصابو د تحریک سبب ګرځي. مګر چون ماشومان د ودې په حال کې دي، دوی هم دغه رنګونه چې د تحریک سبب ګرځي او هم دغه نور رنګونه چې د اعصابو د تسکین سبب ګرځي، دا ټول ورته پکار دي. او څومره چې رنګونه ډېر وي، هغومره یې په ګټه وي.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په پښتو موسیقي کې سرڅنګ یو تلپاته نوم دی. سرڅنګ اوس د زړبودن ورځ شپې تیروي، او ګیلمنه ده چې د کلتور د روزنې صوبایي اداره د دې د ستونزو اواري ته توجه نه کوي. په واشنگتن کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال هارون باچا د زرڅانګي هنر او ژوند ته دغه ځغلنده کتنه کړې ده.
زرسانگ غگ یقیناً چے پسڑی غنے زگ زگ کی تو پختو موسیقی دا سی غرسنے او پسور او تال پورا آواز چے سانی مندلی گران دی زرسانگ دا کوچیانو دا کورنائی نوا چے اوڑا بے پا کابل کی تیرو او جمی لبا دا سوبسرد سویلی سی میں لکی مروت تراغلا نوموڑے ہم دا لکی مروت پے اوکلی زفر ماما خیل کی پکال نل سوا شپک سلویختم کی اوزے گی دا د ریڈیو پاکستان یو نامتو میوزیک پروڈیوسر خدای بخلی رشید علی خان دهکان په لومړي ځل پېښور ته راوستا او دغلته ترې سندرې ریکارډ کړې. د نوموړي خپل نوم زلوبای و، ولې رشید دهکان ورله زرسانګ نوم خوښ کړ. د ریډیو سره سره زرسانګې د پاکستان ټلویزیون په پروګرامونو کې هم برخه اخیستل شروع کړل. په دغه پروګرامونو کې د خان تحصیل سره ویلې برغې سندرې خلکو ډېرې خوښې کړې. سوا پینزش پیتم کې د بنو د مولا جان سره واده شو. سوک چې په خپل هم یو کوچه و، خدای ورته سلور لونه او دو زامن ورکل. په زامنو کې یوازې شاهزاده د موسیقۍ هنر خپل کړی دی. د زرسانګ د سندرو یو ځانګړی ولسی انداز دی چې د افغانستان او پاکستان د پښتنو په زړه پورې دی. زرسانګې د یو اخباری مرکې تر مخه دا غې د پښتنو د وتلو سندرغاړو لکه ګلنار بیگم، کیشور سلطان، باچا زرین جان، خیال محمد، احمد خان او سبزلی خان اوازونه خوخیږي. په خپل تعلیم نه دی کړی شوی نو ځکه ورته خپل ټول سندرې په یاد یادې وي. زیاتره سندرې ورته خپل خاوند ملا جان لیکلی دي. فرانس یو محققه مس کیا چې د نړۍ په بیلابیلو تهذیبونو د هغوی په کلتور او موسیقۍ به تحقیق کولو د زرسانګې په آواز ډېره مینه وه. نوموړې زرسانګه د ځان سره فرانس ته بوتله سو د هغه ځای خلکو ته دغه جادوګر آواز ورسوي. زرسانګې په امریکا او انګلستان کې هم د اوریدونکو څخه داد ترلاسه کړی دی او د خلیجي هیوادونو دورې هم وخت په وخت کړي دي. د پاکستان حکومت د پښتو موسیقۍ په میدان کې د زرسانګې خدمات ستایلی دي او هغه په صدارتي اعزاز مانځلې ده. ولې پرستیو کې د زرسانګې لخوا داسې ګیلې کول چې د کلتوري روزنې لپاره جوړه صوبایي محکمه د نوموړې هیڅ خبر نه اخلي، د خفګان وړ خبره ده. باید حکومتي ادارې د خپلو هنرمندانو په داسې حال کې چې هغوی د کاره پریوزي د ضرورتونو ادراک ولري او هر ممکن مرستې وکړي. هارون باچا، ریډیو مشال، واشنگټن ډی سی.
قدرمنو اوریدونکو، دا ځل مو هم ستاسې لپاره یو خورا لنډه خو خوږه کیسه ژباړلې ده چې فریده سیفی لولي.
د لارې خندونه. په پخوا زمانو کې یو پادشاه خپل خاص نوکر ته وویل چې په لویه لاره کې یو غټه تیږه واچوي. نوکر همداسې وکړل. پادشاه په خپله په بدلو جامو کې چرته پټ کېناستو او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیږې سره څه کوي. بادشاه خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې لتیګی لار چا پکړه او تیر شو. د ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خند په لیدو به حکومت ته کنځلې وکړي، او یو کس خو بادشاه هم په کنځلو کې یاد کړ. ویل بادشاهي د میراته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بزګر راښکاره شو چې د پیازو بوره یې په شا کړې خار ته روان و. بزګر چې تیګه ولیده بوره یې څنډې ته کېښوده، په تیګه بوخت شو. په بوره کې پیاز و. بزګر په ډیر زحمت غټه تیګه له لارې یوې خواته کړه. د تیګې لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي و چې په کڅوړه کې 100 دانې طلاوې دي. دغه طلاوې د بادشاه لخوا هغه چا ته په انعام ورکول کیږي چې لویه تیګه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. بادشاه چې دا پیښه لیده له ځان سره یې وویل، افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته، او اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې له خپلې مخې کې خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي.
د راډیو ادبي قاموس په دې ګڼه کې د فیمینیزم په اصطلاح خبرې کوو چې د بشر د کلچر په مختلفو اړخونو او دغه راز ادبیاتو کې خپل ځای لري. فیمینستان د ټولنې او کلچر د نورو ساحو په څیر په ادبیاتو هم نیوکه کوي چې د نارینه و عینکې په سترګو کړي دي او ډیر ځله یو اړخیز قضاوتونه کوي. استاد نجیب منلی د فیمینیزم په اړه وایي،
فیمینیزم په اصل کې یوه سیاسي کلمه ده، د یو سیاسي حرکت نوم دی. د ښځو ځای په ټولنه کې د ډیر پخوا راهیسې تر سوال لاندې دی. په پخواني یونان کې ښځې که څه هم غلامانې نه وي، یعنی آزادې وي، مګر د رای ورکولو حق نه درلوده.
استاد منلی ته به خبرې کوي، دغه افلاطون خو د پخواني یونان هغه د حکمت اعلی مثال و. د هغه یوه مشهور خبره ده، وایي شکر چې یونانه یم بربر نه یم، شکر چې آزاد یم غلام نه یم، او شکر چې نارینه یم ښځه نه یم. نو له دې خدا معلومیږي چې هغوی ښځو ته نه یوازې د رای حق نه ورکوو، بلکې په ټیټه سترګه، ډېر ټیټه سترګه ورته کتل.
نو نه یوازې دا چې د رای حق نه ورکوو، همدغه افلاطون کله چې د ټولنې تحلیل کوي دا سوال مطرح کوي چې آیا غلامان او ښځې روح لري که نه لري، یعنی آیا دوی انسانان دي که نه دي. د هغه وخت رئیسې دا مسله همداسې روانه ده، او په دې باندې بحثونه شوي دي چې ښځه په ټولنه کې کوم ځای ولري، کوم نقش ولري. په آریایي ټولنه کې د ښځو نقش تر ډیره حده پیژندل شوی و، مګر بیا هم موږ په آریایي ریشیانو کې د ښځو مثال نه وینو. همدغه راز په ټولنه کې چې ښځې ته کوم نقش ورکړل شوی دی، هغه د مور نقش دی، هغه د کور د ساتونکي نقش دی. یعنی په حقیقت کې کله چې موږ د ښځې نقش ارزو، په دې ارزو چې یو نارینه څنګه روزي او څنګه یې ښه ساتي، یعنی د نارینه د ژوند د یوې وسیلې په صفت یې ارزو.
فردوسی وایي چې د ښځو بس همدا کار دی چې په کورونو کې کینی او شیرانی نر پیدا کړي،
او دا په ټولو فرهنګونو کې په همدې ډول راغلی ده. البته په تاریخ کې د ځینو مورسالارو ټولنو یادونه هم شوې ده چې په هغه کې هم سرل دی چې مالی او سیاسي قدرت ظاهرا د ښځو په لاس کې وو، مګر که چیرې د هغې ټولنو ارتباطاتو ته لنزینه ځیر شو، هلته بیا هم ښځې محکومې وي. د ښځو د نقش په باره کې البته فکرونه هم شوي دي، کارونه هم شوي دي. په خپله په اسلام کې چې کوم تحولات د ښځو په ژوند کې د جاهلیت د دورې په نسبت راغلي دي، د په هغه وخت کې ډېر انقلابي تحولات وو. په منځنیو پیړیو کې په غرب کې هم ځینې حرکتونه پیدا شول. په قصرونو کې د قصر سره د تړلو مینو کیسې چې پیدا شولې، په هغه کې هم ښځو یو څه نقش پیدا کړ، مګر بیا هم ټول دغه خبرې سیاسي حتی ونه رسېدلې. یوازې په 14-15 پیړۍ کې موږ داسې اثر ګورو چې هلته په واضح ډول دا خبره مطرح کیږي چې ښځې هم د ټولنې یوه برخه ده او په ټولنه کې باید نقش ولري، په غربي ادبیاتو کې البته. او دغه شی د ادب له ساحې نه په 14-15 پیړۍ کې راوځي او د سیاست ساحې ته رانوځي، چې ډیرو سترو لیکوالو او فیلسوفانو لکه دیدرو، ولتیر، مونتسکیو په دغه شیانو باندې خبرې کړي دي، او دا مسله مطرح کړې ده چې د ښځو نقش باید په ټولنه کې څنګه وي. په نولسمه پیړۍ کې
استاد منلی مخکې له دې چې نولسمې پیړۍ ته راسئ، همدا کسان چې تاسو یاد کړل دا ټوله د فرانسې د انقلاب فکري پلرونه هم بلل کیږي. همدغه د فرانسې په انقلاب کې چې هغه دوی هغه ډېره مهمه اعلامیه چې د انسانانو ترمنځ په مساوات باندې تاکید کوي، دا خپله په حقیقت کې د ښځو د سیاسي حقونو په لار کې یو ډېر لوی ګام نه دی؟
نه، برعکس، د انسانانو د حقونو اعلامیه حتی د ښځو یاد هم نه کوي.
چې انسانان مساوي ګڼي نو دا خو طبعاً
په هغه ډول چې د فرانسې انقلاب ښځو ته نقش ورکړ، په سره د دې چې ښځو د انقلاب په بریالي کولو کې ډېر زیات حساس نقش ولوباوه او تقریبا د فرانسې انقلاب بریالی ښځو کړ، مګر سره له دې هم کله چې انقلابي حکومت جوړ شو ښځو ته پکې ونډه ورنکړل شوله، نو حتی د فرانسې انقلاب هم دغه اصل ته ډېره کمه توجه وکړله. د ښځو د حقوقو خبره په نولسمه پیړۍ کې چې صنعتي انقلاب وشو او د کار قوې ته ضرورت و هلته مطرح شوله چې ښځه هم باید کار وکړي په فابریکو کې په کارخانو کې او د دغه کار مقابل کې مزد واخلي.
نو په دې حساب باندې دا افکار نه وو، دا مفکران نه وو چې ښځو ته حقونه ورکړل یا قائل شول، بلکې دا اقتصادي ضرورت و چې کارخانه دارانو ورته ضرورت درلود د ښځو کار ته او بیا نو ښځې اجتماع ته راغلې. داسې ویلی شو
اقتصادي ضرورت مهم نقش لري، مګر سیاسي افکار هم مهم نقش لري، دواړه سره تړلي دي. کله چې د ښځو ته د کار په ساحه کې ضرورت پیدا شو دوی سره یو ځای شولې، نو دلته د دوی د حقونو خبره هم مطرح شوله. ولې ښځې ته کم معاش ورکړ شي دا سوال پیدا شو، او دې سوال د جواب پیدا کولو لپاره مفکرین ته رجوع شوله. همدغه مفکرین چې په دې پیړیو کې په دا مسله باندې کار کړی و، نو په دغه وخت کې د فیمینیزم په نام باندې حرکت شروع کیږي چې د ښځو د حقوقونو په سیاسي ډول دفاع کوي او د نارینه او ښځې ترمنځ د مساوات مسله مطرح کیږي.
استاد منلی، په نولسمه پیړۍ کې که څه هم ښځو په تعلیم کې، په فابریکو کې، په اجتماع کې، په مختلفو ساحو کې نسبتا ډیره برخه واخیسته، خو په نولسمه پیړۍ کې په غرب کې دوی په رایو کې برخه نه درلودلې.
او شاید ډیره جالبه خبره دا وي چې فرانسه چې د بشر د حقوقو د اعلامیې زنګو ده، فرانسه چې د فیمینیزم په نهضتونو کې ډیر مخکښ هیواد دی، ښځو ته د رای د حق ورکولو او د انتخابیدلو د حق ورکولو په نسبت تر افغانستان وروسته ده. افغانستان تر فرانسې مخکې دغه حد ته رسیدلی و، مګر دا چې بیا فرانسې ډیر پرمختګ وکړه او افغانستان لږ پرمختګ وکړه هغه بېله خبره ده. خبره
واضح کوي استاد منلی،
امان الله خان چې کله د افغانستان دپاره نظامنامه جوړه کړله او د افغانانو د اتباعو حقوق یې وټاکل، یوه لویه جرګه دایره شوله، او په دغه جرګه کې امان الله خان په انتصابي ډول څلور تنه ښځې هم شاملې کړې وې په پغمان کې، چې دا په حقیقت کې په افغانستان کې هم یو انقلاب و او د نړۍ په هیوادونو کې هم ډېر کم هیوادونه وو چې ښځو ته دا حق ورکړی و چې د هیواد په سیاسي اقدارو باندې تصمیم ونیسي. او د هماغه وخت نه د افغانستان په اساسي قانون کې ښځو ته د رای حق منل شوی دی، فرانسویانو دغه حق ډېر وروسته ترلاسه کړ. نو خبره په دې کې ده چې دغه سیاسي حرکت د خپل تبارز دپاره تر ډېره حده لکه نور سیاسي حرکتونه په ادبیات باندې تکیه درلودله. په نولسمه پیړۍ کې موږ په فرانسه کې یوه ډېره ستره لیکواله لرو، ژورژ ساند، چې هغې د خپلو لیکنو دپاره خپل نوم هم په نارینه نوم بدل کړ، ځکه چې هغې د تبارز دپاره داسې ضرورت لرل چې د نارینه په صفت وپېژندل شي. د هغې وروسته په شلمه پیړۍ کې د فیمینیزم حرکت جهانی شو، په ټوله نړۍ کې دغه حرکت په ادبیاتو باندې تکیه وکړله چې خپل ارزښتونه په خلکو وپیژني. که چیرې اوس موږ راشو خپلې ټولنې ته، دلته موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې ښځو خپل نقش درلودلی دی، همیشه یا د مور په صفت، یا د مېرمنې په صفت، یا د خور په صفت، په سترو سیاسي او تاریخي پیښو کې دوی حاضرې وي. د پیرو خان د حرکت مشري هم حتی یو څه موده د ښځې په لاس کې وه.
د پیرو خان په حرکت باندې چې د اخوند دروازه او د ملګري کوم انتقاد کوي، یو هم دا دی چې دوی به د پیری مریدۍ په حلقو کې ښځې هم شاملولې.
ښځې پکې هم شاملولې او ښځې د پیری حق درلوده. او بل خبره دا وه چې د دوی په سیستم کې ښځې باید لوستې وای، یعنې دوی کوشش کاوه چې د ښځو ته سواد ورزده کړي او هغوی او په خپل د حقیقت پلاتول تر وبولي، چې دا هم تر روپانه ډیر مخکې په افغان ټولنه کې عملی شوی دی.
خو په مجموع کې دا فکر کوم باید ووایو چې دا استثناءات
دي. دا استثناءات
اوس فرضاً په هند کې سلطانه رضیه پاچاهي ته ورسېده، مگر استثناء ده. نو زه فکر کوم یادولی سو، یادولو حق یې لرو، خو خلکو ته باید دا تصور خو ور نه کړی شي چې دلته پخوا لا د ښځو حقونو ته توجه کېده. سمه
نه، دا خبره مونږ هیڅکله نه کوو چې دلته توجه کېدله. خبره په دې کې ده چې دغه فکر ځینې خلک وایي چې له غرب نه مونږ ته راغلی دی. زه په دې عقیده یم چې دا فکر مونږ ته د غرب نه راغلی. زموږ په ټولنه کې هم د دغه فکر زړي وو لکه په غرب کې چې وو، هلته یې هم د ودې دپاره ستونزې لرلې دي، په پیړیو پیړیو ستونزې ګالل دي، او زموږ په ټولنه کې هم په پیړیو پیړیو دا ستونزې ګالل شوي دي او لا به ګالل کېږي. هدف په دې کې دی چې د فیمینیزم د بریالیتوب دپاره هم په غرب کې او هم په شرق کې کار ته ضرورت شته. سره دې چې علی ملرو چې د ادبیاتو ساحې ته بیرته راشو، زمونږ خزینه شاعرانو د شلمې پیړۍ تر نیمایي پورې تر ډېره حده داسې شاعري کړې ده چې که چیرې یوازې شعرونه یې مونږ وګورو په دې نه شو پوهېدلی چې دا ښځه ده که نر دی. یعنی هماغه تقلیدي پخوانۍ شاعري چې د نر او ښځې فرق پکې نه کېده، هماغه یې کړې ده، که مخفی بدخشی ده، که زیبرنسا مخفی ده، که زینبه ده یا نیکبخته ده یا نور دی، دوی ټولو دست شعری کرده ده چه خزینه احساسات یا ندی بیان کردی. په پختو ادب که خزینه احساسات په لنډیو که بیان شویدی، او شاید یه ویلتی هم داوی چه لنډی بخاون ده شعر ده. یعنی اغا چوک چه لنډی پنزاوله ده نپیجندل کیگی، نو دلتا ده احساساتو بیانول آسانه دی. او په دې خاطر شاید پلانډیو کې تر ټولو په خ ډول خزینه احساسات بیان شوی. په افغاني ادب کې زه فکر کوم چې د 1950 نه راوروسته خزو دا جرأت مندل دی چې تر یو حده خزینه احساسات اظهار کړي. کاغه د مور احساسات دي، که د ماینه احساسات دي، که د خور احساسات دي، په دغه وخت کې په شعوري ډول بیان شوی دي چې کبرا مظهري په دې برخه کې مخکخ نقش لري. او په معاصر لیکوالو کې زمونږه هغه لیکواله چې تر ټولو ښه خزینه احساسات بیانوي حسینه ګل ده.
استاد منلی، دغه د فیمینیزم نهضت چې له ادبیاتو سره تعلق لري، دوی معمولا د خزینه احساساتو د بیان خبره نه کوي. دوی یو قسم په ټول تاریخ یو قسم نقد لري. دوی ته دغه تاریخ مذاکر تاریخ ښکارېږي. دغه سلطانه رضیه دا منهاج سراج په دې طبقات ناصری کې د ذکر کوي چې دا ډیره تکړه میرمن و، ډیره باتوره و، او دا کمالی و، هغه کمالی و، بیا په اخیر کې وایي خو افسوس چې ښځه وه. نو دا البته صریح نظر دی، خو په غیر صریح ډول دغه افکار روان دي او دغه احساسات روان دي. دغه فیمینیزم نهضت له دې سره هم ډېر جنجال لري. دوی فرضاً وایي چې په داستانونو کې ممکن کرکترونه که چې ضعیفي، بې فکره یي، منفعل حالت ولري، هغه ښځې یي. یعنی هغه لیکوال، هغه نارینه لیکوال یا حتی ښځې لیکوال چې غواړي چې ښځې له نارینهو سره په برابر دریځ کې، هغوی هم په لاشعوري ډول همدا کار کوي. تاسې دغه تعبیر دوی څومره منئ؟
دا یو واقعیت دی چې مخکې ورته اشاره وکړله، ښځې که څه هم د حاکمیت په دریز ولاړی محکومې دي. د مرسلار ټولنه خبره وکړله، تاسو د سلطان رازی خبره وکړله، همدغسې په غربي ټولنه کې ملکې ډېرې زیاتې تېرې شوې دي. د حکومت په راس کې یوه ښځه ده، مګر حکومت د ښځو نه دی، قدرت د ښځو نه دی.
دا د اتم هنري میرمن په اروپا کې شپاړسمه پیړۍ کې ملکه آن دا اعدام کړه، وایي دا بدلمنې وه. خو خپل اتم هنري ډېر لوی بدلمنې و، مگر هغه ته بیا دوسیه نه جوړېده.
نو دا خبرې په ټولو ټولنو کې شته دی. فیمینیزم څو خبرو ته ډېره زیاته توجه کوي د سیاسي لحاظه. یو دا چې باید د ښځې او د نارینه ترمنځ فرق په جنسیت باندې نه وي. ښځه هم هماغومره عقل لري لکه نارینه چې لري، ښځه هم هماغومره د خلاقیت لري لکه نارینه چې لري، او باید دا اصل ومنل شي. دویم اصل چې فیمینیزم په سیاسي ډګر کې ورسره مخامخ دی او تر اوسه پورې لا بریالی شوی نه دی، هغه د کار په مقابل کې مساوي حقوق دي. همدا اوس هم په اروپا کې د ښځو معاش د مساوي کار په مقابل کې د نارینه تر معاش 10-15% ټیټ دی. د دې تر څنګه په ټولنیزه برخه کې هم د ښځو نقش یوازې د تولد او تناسل لپاره محدود شوی دی، او ښځې وایي چې موږ تر دې زیات حق لرو. په غرب کې خو حتی دا خبره هم دغه شوه چې زما بدن زما په اختیار کې دی. دلته به داسې په معترضه جمله باندې یوه لنډۍ هم یاده کړو، وایي بدن مې خپل واک د بل دی، خاونده واخلي دا بې واکه صورتونه. چې دغه خبره په ټول تاریخ کې رښتیا وه. نو د فیمینیزم سیاسي اړخ د حقوقو مساواتو او د حقوقو د ښځې د ټولنیز نقش ته توجه وه. سیمون د بووار چې خپل دویم جنس لیکه، د هغې نه یې هدف دا نه و چې انسانان دوه ډلې دي، ښځې او نارینه. د هغې نه یې هدف دا و چې دغه دویم جنس په حقیقت کې اول جنس دی، دواړه یو جنس دی.
دا سیمین دو بوار په دې خپل اثر کې دا په دې ښځو هم ډېرې نیوکې کوي چې دوی ځان په دوم درجه انسان بدل کړی دی.
دا هم یو تاریخي واقعیت دی چې د رسومو او رواجونو د ساتلو تر ټولو فعال عنصر په ټولنه کې ښځه ده، سره له دې چې هر نګور د خواخې له ظلمونو نه شکایت کوي، مګر کله چې په خپله خواخې شي هماغه تصویر بیا تکراروي، فقط نقش بدلوي، مګر رسم هماغه رسم ساتي، د خپل ژوند نه زده کړه نه کوي. د مور او لور هم دا خبره ده. نو دغه شی په ټولو ټولنو کې شته دی چې ښځو تر ډېره حده د رواجونو په ساتلو کې نقش لوبولی دی. او سیمون د بوار هم دې ټکي ته ډېره زیات پاملرنه کوي چې تر څو چې ښځې په خپله خپل تقدیر په لاس کې وانخلي، تر هغې پورې دوی نشي کولی چې هغه څه چې دوی حق دی هغې ته ورسیږي.
استاد منلی، یو وخت ما په سناریو باندې یوه لیکنه کړې وه. په هغه لیکنه کې یوه جمله وه چې د یوې سناریو یو اصلي کرکټر یا یو فرعي لوبغاړی، نو یو چا راته وویل چې په دې کې په لاشعوري ډول ستا په ذهن کې د دې ښځې نقش په ټولنه کې فرعي دی. تا دا خبره ځکه کړې ده، البته په یو مورد خو تصادف هم کېدای سي، خو له لویه سره که ورته وګورو د ښځو د نقش فرعي کېدل او حتی منفي کېدل، تاسو د دې لیلا او مجنون په حکایت کې لولئ چې یوه بوډۍ ده چې هغه شیطاني کوي، او تنها د هغې په د لیلا او مجنون په حکایت کې نه، په ډېرو حکایتونو کې د یو د ډېرو مرشڅه یي هغه یا کوټګره یي یا ساحره یي یا دوه کسه په جنګه چې یا د بخل مور پلاری ډېرې ستونزې زیږوي، خو نارینه معمولا داسې نه یي یا لږ یي د ښځو په نسبت. ستاسو په خیال باندې د دې لپاره چې لا پرمختللي ادبیات خلق سي، د دې لپاره چې لا ښه ادبیات خلق سي، آیا د فیمینیزم مسایلو ته، آیا د فیمینیزم د لیدلوري نه ادبیاتو ته کتل پکار دی؟ یعنی دا جدي موضوع ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې.
زه فکر کوم چې دا خبره سیاسي اړخ لري، مګر ادب هم د سیاست نه لري نه دی. زموږ ادبیات که یوازې په دې باندې اکتفا وکړي چې د ښځو مظلومیت وښيي، نو فکر کوم چې د ټولنې د پرمختګ سره به ډېره مرسته نه کړي. نن موږ هماغه د راحت زاخیلي د کونډې جنۍ کیسه په تکرار لیکو. یوه نجلۍ چې د واده سره سمې میړه مړ کیږي، په دې خاطر چې د دې قدم بد دی، د دې پل خراب دی، ترټنې او تر شکنجو لاندې نیول کیږي، او بالاخره دې ته مجبوریږي چې ځان ووژني. همدغه کیسه موږ همیشه لیکو په یو ډول یا بل ډول. دا نشي کولی چې زموږ د ټولنې ستونزې اوارې کړي یا موږ سره د ټولنې د ستونزو په درک کولو کې مرسته وکړي. زه فکر کوم چې که چیرې زموږ ادبیات له یوې خوا هغه احساسات مشروع وګڼي چې هغه ښځینه احساسات دي او هغې ته د بیان اجازه ورکړي، او د بلې خوا هغه نقش چې ښځو په ټولنه کې لرلی دی یا چې ښځې په ټولنه کې لرلی شي هغې ته تبرز ورکړي، نو کېدای شي چې د ټولنې په سیاسي جوړښت کې د بدلون لپاره مؤثر واقع شي. ادب په مجموع کې ټولنې ته خپل تصویر ورښکاره کوي، یعنی هنداره ده، مګر خپلې بدرنګۍ هم ورښيي او د هغې بدرنګۍ د پاکولو لارې هم ورښيي. د چا که پوزه توره او په هنداره کې ځانته وګوري خپله پوزه پاکوي. همدغسې ټولنه که چیرې د یو ښه ادب په هنداره کې خپل ځان وګوري، کېدای شي چې ځان اصلاح کړي.
د دیونی اسادی رادیوی مجله همدم روا نور نو اجازه غواړو په عزت هوسی.
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړي، د خپل ژوند د هیګنې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لارې له چارواکو سره مطرح کړي. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1414. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې